الحمد لله وحده الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. د ټولو نمخ کې دراغلو جید علماء کرامو اساتذه کرامو په اجازت باندې، او د دې د فارا چې ز خپل موضوع شروع کوم، غواړم چې د بیان په اوریدلو کې مقصد عمل وي، او غواړم چې د خپل بیان مخاطبین دغه د امت اساسی دوی ډلې مخاطب کم: یو علماء کرام، دوهم زموږ مسلمان عوام، چې د علماء کرامو مسؤلیت څه دی او د عوامو مسؤلیت څه دی. او غواړم چې خپل دغه موضوع پر درو حصو باندې تقسیم کړم. اوله حصه مدارس، او د مدارسو مختصر تاریخ. دوهمه حصه د مدارسو اهمیت، او د مدارسو کردار. دریمه حصه د مدارسو ترقی، او د مدارسو زوال. کم آیات مقدس چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړي، دا د ابراهیم علیه السلام یو دعا ده چې الله عز وجل په قرآن کریم کې را نقل کړی. ابراهیم علیه السلام د مکې د خلکو د پاره دوی دعاوې کړي. یو دعا دا وه چې رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات، چې ته دا د مکې ښار ای الله په امن کې ولر، او د مکې اوسیدونکو ته قسم قسم میوې او انعامات ورکړه. او دوهمه دعا یې دا کړې وه چې یا الله په دې ښار کې یو رسول پیدا کړه، چې هغه رسول د دوی څخه وي، بشر وي، ملک نه وي، نور نه وي، جن نه وي، د دوی د جنس څخه وي. بله دعا یې دا کړې وه چې دغه رسول ته په دوی کې پیدا کړي، نو دا رسول دی امت ته څلور لارې ورښیي: یتلو علیهم آیاتک، چې ستا آیاتونه د الله کتاب ودی امت ته تلاوت کوي او ورشي، او دوهم ويعلمهم الكتاب، چې د قران معانی هغوی ته ورشي. دا د دې رسول دوهم عمل، او دریم عمل ويزكيهم، د هغوی تربیت کوي، تزکیه یې کوي، او حکمت ورشي چې دې کتاب د رسولو طریقه ده. نو الله عز وجل د حضرت ابراهیم علیه السلام د غدواړي دعاوی په کامله توګه قبول کړ. عربي نړۍ یې د ډیر عظیم نعمت څخه برخمنه کړه، چې اول اسلام، او د هغه څخه وروسته قوي اقتصاد. خدا چې هغوی د جهاد په پریښېدلو خپل دغه د اقتصاد سرمایه د غربیانو په لاس کې واچول، هغه جلا خبره. او دوهم دعا الله قبول کړ چې په دې کې یو نبی الامی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبعوث کی او دا څلور طریقې امت ته وشو ده دا ويعلمهم الكتاب د جملې څخه دا معلومه سوال چې پیغمبر علی السلام استاد وو او دا هم ضمیر چې مفعول به دی دا هغه څه دا معلومه سوال چې دا امت او په هغه عصر کې خاصتا صحابه دا شاګردان نو د قران د آیات څخه استاد او شاګرد دا دواړه ثابت شو او طبیعي خبره ده چې استاد به شاګرد ته یو کتاب شي نو الله عز وجل د هغه یادونه هم وکړه چې کتاب ور شي د کتاب ثبوت هم د قران څخه راغلی چې کله استاد شاګرد کتاب دا درې په وجود راځي نو هلته دا خبره لازمي ده چې یو ځای به هم وي چې په هغه ځای کې دا استاد و دې شاګرد ته دا کتاب وشي نو د دې آیات د اقتضا او نص په دلیل سره مدرسه ثابته شو واکه قران څخه استاد شاګرد کتاب او مدرسه دا ثابت شول او دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام عمل دی او عظیم کار دی دا همدغه آیات په تایید محمد صلی الله علیه وسلم اول وار په مکه مکرمه کې د زید ابن ارقم په کور کې دار الارقم کې یو مدرسه قائم کړ چې هغه مدرسه د ډیرو پریشانی او مشکلاتو په حالت کې قائم شو ځکه چې مرکز او د تعلیم ځای ته ضرورت شته چې د هغه مدرسې فاضلین صحابه و عمر رضی الله عنه هم په دغه مدرسه کې ایمان راوړي چې بیا د عمر رضی الله عنه د اسلام هغه عظیم شخصیت وګرځېدی چې په خپل د خلافت په دور کې څلورویشت لکه کیلومتره مربع مځکه د اسلامي نظام تر بیرغ لاندې راوستل چې تقریبا څلوېښت ملک کېږي کله چې سیدنا مصطفی صلی الله علیه وسلم د مکې څخه هجرت وکړ نو په مدینه منوره کې اول وار په مسجد نبوي کې د صفه په نامه باندې مدرسه قائم کړه چې هغه مدرسه کې آتیا یا تر آتیا کم صحابه اوسېدل چې د هغې د شاګردانو څخه ټول شاګردان صحابه چې په وخت د ضرورت کې د جهاد هغه عظیم امر هم پر ځای کاوه که به هغه ته ضرورت نه و بیا به په مدرسه کې تعلیم کاوه چې د هغو د جملې څه ابو هریره رضی الله عنه دی چې در پنځه زره زیاتو احادیثو راوي دي چې کله الله عز وجل په جزیرة العرب کې اسلام خپور کی صحابه د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د جزیرة العرب څخه ووتل نو اول وارې د دمشق په جامع جماعت کې په شام کې حضرت ابو دردا رضی الله عنه یو مدرسه قائم کړ چونکه شام د مغربي ملکونو دروازه و د همدغه ځای څخه عمر ابن عاص رضی الله عنه په مصر کې یو مدرسه قائم کړ چې هغه مدرسه د څه تغییر او تبدیل څخه وروسته اوس د ازهر په نامه باندې مشهور ده دا هغه څخه وروسته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په کوفه کې یو مدرسه قائم کړ چې هغه مدرسه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تر اهتمام لاندې و دا هغه څخه وروسته د علقمه او اسود رحمهم الله تر اهتمام لاندې و دا هغه څخه وروسته د ابراهیم نخعی او اعمش تر اهتمام لاندې و دا هغه څخه وروسته د امام ابو حنیفه امام الاعظم رحمت الله علیه تر اهتمام لاندې د دې څخه وروسته عثماني خلافت راځي د عثمانیه خلافت په دوران کې ټول مدارس د اسلامي حکومت د خوا څخه جوړ شول چې تعداد یې په هغه زمانه کې شپږ زره مدارسو ته رسېدی چې مشهوره مدرسه د بغداد نظامیه مدرسه وه چې د بغداد یو مشهور وزیر نظام الدین جوړه کړې دا مدارس یې ډېرېدلې آخر سمرقند بخارا ټولې علاقې ونیولې خو کله چې مدارس د نظام لاندې راغللې او د یهودو نصاراو د طرفه او د مسلمانانو خپل تر مابین د اختلافاتو په وجه د مسلمانانو د اسلامي نظامونه کمزوري کېدل مدارس هم کمزوري کېدلې تر داسې اندازې چې د دې عالم مشهور محدثین امام بخاری او امام ترمیزی او ابو داود سجستانی او هغه عظیم علما چې کور و محل و کوڅه و شارع ټول د علم په رڼا باندې منور کړي وه د هغوی په وطنونو کې هم کلمه والا سړی پاتې نه سو ځکه چې هلته مدارس یې پر ختمېدلو سوې تر داسې اندازې چې د محمود غزنوي په زمانه کې یوازې محمود غزنوي په هندوستان کې زر مدارس جوړې کړې او د هغه څخه وروسته د مغولو پاچا درې زره مدارس هندوستان کې قایم کړې خو په دغه وخت کې چې کله انګریزیانو مسلمانان مکمل ختم کړي وه او په اسلامي امت کې روح ختم و نو په دغه وخت کې مولانا محمد قاسم ننتوی رحمت الله علیه په 1202 هجري سنه کې دارالعلوم دیوبند جوړ کړ خو د دارالعلوم دیوبند قیام سره د تمام دنیا مدارس خصوصا د هندوستان او افغانستان او پاکستان مدرسې دا د ټولو نه مخکې سوې او دین په هغه شکل باندې د امت ته پیش کی کم شکل کې چې صحابه رضی الله عنهم امت ته دا دین را رسول خو اصل بنیادی وجه د دې داوه چې په دغه وخت کې د مولانا محمد قاسم ننتوی رحمت الله علیه څو خبرې ډېرې ضروري وې یو دا چې مدارس دي د هیڅ نظام سره په هیڅ صورت کې نه تړل کیږي ولو که هغه نظام سل فیصد اسلامي نظام ځکه بیا به مدارس د نظام تحت چلیږي او هغه نظام که بل فرض ولاړ شي نو هغه مدارس به له منځه ځي او دومه وجه دا وه چې د دارالعلوم دیوبند علماو محنت دا وو چې د شاګرد او د استاد تر مابین هغسې تعلق جوړ کړي چې یوازې د استاد او د شاګرد د نسبت نه وي بلکې تر دې زیات غټ نسبت یې یو روحاني نسبت وي چې په هر عصر کې دا موجود وي د دارالعلوم دیوبند د 1204 هجري څخه بیا د 1203 هجري پورې په سل کاله کې هغه علما تیار کړل چې یوازې دا نه چې اسلامي نړۍ یې قائله وه بلکې کفري نړۍ هم د دوی د علومو خوشچین وه او کفري نړۍ هم د دوی د علم قائله وه د دې وجه دا وه چې په دا وخت کې د انګریزانو د طرفه ډېر زیات مشکلات د مسلمانانو خلاف پیدا شو هندوستان چونکې د حنفي مذهب ځای وو په دغه وخت کې دوی څو قسمه فتنې د دارالعلوم دیوبند علماو خلاف پیدا کړې د غیر مقلدیت فتنه یې پیدا کړل د میرزاییت فتنه یې پیدا کړل د قایدانیت فتنه یې پیدا کړل د بریلویت فتنه یې پیدا کړل د دې ټولو فتنو هغوی مقابله وکړه محدثین مفسرین فقها علما یې په دغه سل کاله کې تیار کړل چې د امت د هر مشکل د حلولو دپاره یې کار وکړي او بنیادی وجه هغه داوه چې په هغه علماو کې دوه غټ صفات موجود وو یو عاجزي پکښې موجوده وه او بل انتهایی تقوا پکښې موجوده د مولانا رفیع الدین چې د دارالعلوم دیوبند دریم محتمم دی باره کې راځي د هغه اوښ یا د هغه یو غویی یو چا د دارالعلوم دیوبند په صحن کې تړلی وو نو وایده یې رالی چې دا د وقف ځای دی فدی کی د محتمیم د غوی د تړلو اجازه نست هغه غوی د مدرسې د طالبانو د فار خیرات د سهارن فور مدرسه چې مولانا زکریا رحمت الله علیه یې شیخ الحدیث وو د هغه د محتمیم مولانا عنایت الهی بارکی علما لیکي چې لوغه ټ جلسه به د کال په اخر کې جوړېدل لکه د ازمو راغی شه داغه په اخر کې به د ودی ټول کسانو ته ډوډۍ ورکول خو خپل به د مدرسې ډوډۍ نه خور چې کله به جلسه ختم شول د کور څخه به یخه ډوډۍ راوړل او خپل به خور دا د هغو خلکو تقوا او د هغو خلکو للهیت نو مدارسی دا اهمیت یې دا دی چې په کوم ملک مدارس موجود وي نو هلته به خلک پر خپله عقیده او ایمان باندې فاتح وي چې په کوم ملک مدارس آزاد وي علما یې آزاد وي هغه ملک به همیشه د نورو د تسلط نه خلاص وي موږ د دې تجربه لیدلې ده د هندوستان د دارالعلوم دیوبند د آزادی څخه وروسته دغه د جهان ټولې مدارس چې دا خصوصا د هندوستان او پاکستان او افغانستان په سیمه کې دي د آزادی مدارس دي د نظامونو په بدلیدلو را بدلیدلو باندې نه دي ختم شوي او پر ځای باندې پات او دومره خبره دا ده چې د دې اسلامي امت د عوام مسلمانانو هغه پیسې چې دوی به د دې لپاره خلق نه درلودل چې پر چا یې مصرف کړي وای د هغه د لپاره د علماو داسې یو ترتیب جوړ کړي چې د ده د زکات پیسې یا د ده صدقه او خیرات پر داسې یو بهترین جماعت باندې مصرفیږي چې هغه سل فیصد د دې هم مستحق دي او هم د دین عظیمه ټولي ده. تاسو څه فکر کوئ؟ طالب دا په خوله باندې ډېر کوچنی نوم دی خو دغه د طالب نامه د جهان تمام کافران ورخطا کړي او دا دغه خلکو تیار کړی دی چې ستا د زکات او ستا د صدقې په پیسو باندې دی په مدرسه کې وروزل سو او نن یې د جهان د تمامې دنیا د کفرې نړۍ مقابله شروع کړې او بل د ټولو انسانانو د خپل اعمال دا انسان ته نجات د آخرت په ورځ نسي ورکوای خو که ستا پیسې ستا مال دا په مدرسه کې مصرفیږي د مدرسې په تعمیر مصرفیږي په طالب العلم مصرفیږي نو دا طالب العلم دا سبا عالم کیږي دا بل ځای مدرسه جوړي د ده په لین کې چې څومره ډیر علما او طالبان راځي دا ټولو چې څومره نیک اعمال دي د دوی دغه اعمال به الله تعالی ستا په عمل نامه کې جمع کړي او بل هر وخت به د ټولو انسانانو مسائل دا کرا او پاخه مسائل د دې حالت څخه به خلک راوتلي وي چې فقط د یو سړي په فتوا او د یو سړي په قول به عمل کړي بلکې په مدارسو کې شل دیرش علما راځي یوه مسله تر ټولو در نظر وځي خپل د بلې سره شریکي او بیا ستا مسله حل نو د مدارسو دا اهمیت دی وري مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا د مدرسې څخه فارغ شوی دی د شپږ لکه احادیثو حافظ مولانا حسین احمد مدنی مولانا محمود الحسن دیوبندی مولانا شبیر احمد عثمانی دا ټول مدرسې فارغ کړي مولانا الیاس مولانا محمد یوسف کندلوی مولانا خلیل احمد سهارنپوری دا مدرسې فارغ کړي دي نن چې په هر لین کې خدمت تا ته سوې دي دا مدرسې کړي دي کوم مجاهد دي مدرسې را ایستلې دي کوم مبلغ دي مدرسې را ایستلې دي کوم مصنف دي مدرسې را ایستلې دي کوم مؤلف دي مدرسې را ایستلې دي کستا د دین دفاع کړې ده مدرسې کړې ده کستا د دین ټول مسائل حل کړي دي مدرسې حل کړي دي د مدارسو په دې امت باندې ډیر لوی احسان دی کدا مدارس نه وای اڅوک پر خپل عقیده او پر خپل مذهب باندې پاتې سوی نه وای د هندستان څخه مخکې د ازمور حنفی فقه دا ټوله ده سمرقند بخارا سره غلې هلته امام بخاري و امام ترمذي و هلته ابو ليث سمرقندي و لیکن د دې ټولو په وطنونو کې نن د کلمې ویونکی نه دی پاته، هلته هغوی ته قرآن نه دی پاته، حتی قرآن پیژني نه. تاسې د تبلیغي جماعت ځینې کسان هغو ملکو ته تللي دي، هغه حالات ځینې وپوښتئ چې په هغه ملکو کې څه حال دی. په بغداد کې چې در ټولو مشهور د اسلام او د مسلمانانو مرکز و، نن یې څه حال دی؟ فلسطین کې څه حال دی؟ او که مدارس در نظام لاندې راغلی، هغه مدارس هم آزادي نسي پاته کېدی، لا محاله به د نظام موافق چلیږ. ښکاره مثال د مصر مدارس دي. د مصر د ازهر د مدرسې څخه دا فتوا ورکړه سوې ده چې ژیره دغه نه اوږدول دا په شریعت کې لازمه نه ده. د مصر د ازهر د مدرسې دا فتوا ورکړل سوې ده چې ښځې لپاره د مخ پټېدل نشته. د سعودي لوی مفتي عبدالله ابن باز د دې جواز ورکړی دی چې په سعودي کې د امریکایانو اډې موجودې وي، ځکه چې مدارس هلته در نظام لاندې راغلي. نو د مدارسو دپاره ازادي دا ډېره ضروري. او د دې ټولو غټ مسؤلیت دا د مدارسو د چلوونکو او د عامو مسلمانانو. ګورئ دغه جلسه، دغه علما، دا مدارس دا ستاسې په محنت باندې آبادې دي. څو ورځې مخکې څه کسان د پاکستان علما وه، هغه ما ولیدل، نو بیا مې دا ورته وویل چې د دې ملک خلق دا ډېر غیرتمن خلق دي. نو دوی راته ویل څنګه؟ ما ویل په پاکستان کې په 19 کاله مدارسې، 20 کاله بعد مدارسې دغه ځای ته ورسېدې، خو زموږ په دې ملک کې 9 کاله بعد، 8 کاله کې دا مدارسې دغه ځای ته رسېدلي چې اوس د پاکستان د لویو مدارسو مقابله کوي. خو دا ستاسې په همت، دا ستاسې په کومک، دا ستاسې په خوله باندې چې تاسو خپل محنت وکړئ د مدرسو سره او دغه ځای ته مو راورسوئ. وخت کم دی، وخت هم پوره سوی دی، ما تر وخت زیات وخت هم ونیوئ. درېیم موضوع چې د مدارسو ترقي او زوال و، هغه به پرېږدو. نو د دې دپاره د مولوي صاحب د خواسته اشاره وه چې مې پرېږده. نو د دې دپاره چې په دا مدارسو کې ترقي، په دا مدارسو کې زوال دا راځي به چې شي، د ځینو خلکو دخوا څخه، خصوصا د هغه خلکو دخوا څخه چې د عصري تعلیم له طرفه څخه متاثر دي، هغوی پر مدارسو یو اعتراض لري. زما دې خبرې ته ښه متوجه سي. ځینې اعتراضات د دوی دي، زه کوشش کوم چې د هغو جوابات د خپل ذهن موافق ورکړم. یو اعتراض دا کېږي پر مدارسو چې دا علما ولې انجینران او ډاکتران نه دي چې یوازې علما دي، وایي دوی باید د علم سره سره انجینري هم زده کړي، د علم سره سره باید ډاکټري هم زده کړي. ګوري دا سوال دا ظاهرا خورا شایسته سوال دی. یو عالم چې ډاکټر وي څه تاوان یې دی وایي، لیکن دغه سوال چا پر ډاکټر باندې کړی دی چې ته ولې نه انجینر سوې؟ دغه سوال چا پر انجینر باندې کړی دی چې ته ولې نه یې ډاکټر؟ که چیرې یو څوک یوازې د طب پوهنځی په پوهنتون کې وایي، نو یو بل څوک نه دی پر راولاړ سوی، اعتراض یې نه دی باندې کړی چې ته ولې یوازې د طب پوهنځی وایې، ولې د انجینرۍ پوهنځی نه وایې، ولې یوازې پر مدارسو دا اعتراض کېږي؟ آیا دغه اسلامي علم، دغه د قرآن و حدیث علم، دغه نبوي علم، دا یو غټه ذمه داري نه ده؟ یو غټه وظیفه نه ده؟ د دې دپاره خاص وخت ورکول ضروري نه دي؟ که پر انجینر دا اعتراض نه کېږي چې ولې نه یې ډاکټر، که پر ډاکټر دا اعتراض نه کېږي چې ولې نه یې انجینر، نو پر عالم باندې ولې اعتراض کېږي چې تا ولې عصري مضامین نه دي زده کړي؟ ګوري دا یو ډېر سطحي او ډېر کمزوري سوال دی، خو موږ دې ته متوجه کېږو نه، که نه د دې جواب خپله د دوی سره موجود دی. ګوري د مدارسو مقصد هغه د قرآن و حدیث، د مدارسو مقصد د قرآن و حدیث څه داسې فارغ التحصیل با استعداد علما تیارول دي چې د امت صحیح راهنمایي وکولی شي، او د دې امت د مشکل په وخت کې د امت مشکل ورحل کړي، آیا د مسلمانانو اولادونو ته دا قرآن دا د الله کتاب ور زده کول دا یو ضروري علم نه دی؟ یو ضروري هدف نه دی؟ دا د مسلمانانو ضروریت نه دی؟ یو مسلمان ته د نکاح مسائل ښودل دا د مسلمانانو ضروریت نه دی؟ دوم اعتراض د دې دفعه دا کیږي چې دغه مدارس علما باید دنیوي او کسب هم زده کړي، دنیوي او کسب هم زده کړي، دا د دې دپاره چې سبا د بل د لاس محتاج نسي. نو د دې جواب سوال جواب دا دی چې موږ اول د دغه مسلمانی جامعې څخه دا سوال کوو چې علم او اسلام دا زموږ ضروریت دی که نه دی؟ که علم اسلام دا زموږ ضروریت دی، نو بیا د دغه ضروریت دپاره چې ډاکټر ډاکټري ضروریت بولي زده کوي او خلک هغه ته روزانه معاش ورکوي او ډاکټر د خلکو د لاس محتاج نه بولي، نو علم که عالم زده کړی دی او د مسلمان اولاد ته یې ورښیي دا بیا ولې د خلکو د لاس محتاج بولي؟ که ډاکټر ډاکټري طب دا زده کوي او دا د خلکو ضروریت بولي، وای د خلکو خدمت کوم، انجینر انجینری زده کوي او دا د خلکو خدمت بولي، دا رقم یو بل ساینسدان ساینس زده کوي دا د خلکو خدمت بولي، آیا دین د خلکو ضروریت نه دی؟ آیا دا دین د انسانیت د نجات ذریعه نه ده؟ خو دغه علما دي چې موږ ته دا راښودلي دي چې د پسه غوښې روا دي او د پشي غوښې ناروا دي. که دا علما نه وای موږ به د پسه و د پشي د غوښو څه فرق کولی؟ دغه علما دي چې موږ ته یې ښودلي دي چې د خور د مور سره نکاح حرامه او د یو پردي ښځې سره چې ستا سره په محرماتو کې داخله نه وي د هغې سره نکاح جایز ده. دا د مسلمانانو ضروریت دی، مقصد یې دی، هدف یې دی، ځکه دنیا اصل مقصد هم نه دی، اصلي مقصد خو آخرت دی. نو ځکه دا علما دا د چا د لاس محتاج نه دي، او نه څوک باید دا فکر وکړي چې علما د چا د لاس محتاج دي. که علما د چا د لاس محتاج دي، نو ډاکټر او انجینر او ساینسدان او ریاضیدان دا هم د چا د لاس محتاج دي. او که خلک دا وایي چې دا علما زکات او عشر خوري، نو موږ دا سوال کوو چې دغه د جهان وزیران دا رئیس جمهوران دا څه خوري؟ دې ته د آسمان نه دا پیسې راشوی کېږي؟ دې د محصول په ذریعه باندې د خلکو ټولوي، دې د ښاروالۍ څه د صفایي په ذریعه باندې ټولوي، دې د ښار د صفایي په نامه ټولوي، دې د خلکو څه د اعانې په نامه ټولوي، ده ته هم دغه پیسې را روانې دي. او که عالم ته د زکات پیسې را روانې دي، دا بیا بدې سوې او هغه ښه سوې. صرف فرق یې دا دی چې دی ډېرې غواړي او علما یې په خپله رضا جن او خلک یې په خپله رضا ورکوي او لږ ورکوي. نور د انجینر داسې د دولت د مامور دا پیسې هم د خلکو د جیبه ورغلي دي، او عالم ته چې دا پیسې راځي دا هم د خلکو د جیبه را روانې دي. او درېیم اعتراض دوی دا کوي، وای دغه اسلامي مدارس چې کوم دي، وای په دې مدارسو کې باید یو دا کار وسي. دا اعتراض هم ګوري عجبه اعتراض دی، ظاهري خورا سره لګیږي. هغه دا اعتراض دی، وای په دا دیني مدارسو کې یو کار باید دا وسي چې دا سندونه د جهان په پوهنتونو کې قبول شي. باید دا مدارس وای داسې وکړي چې دا سندونه د جهان په ادارو کې قبول شي. نو دا خلک اصلا د مدارسو په هدف او د مدارسو په مقصد نه دی پوه چې د مدارسو مقصد چی شی دی. آیا د مدارسو مقصد مادیت دی؟ آیا د مدارسو مقصد شهرت دی؟ آیا د مدارسو مقصد دا دی چې پر جهان حکمرانی وکړي؟ د مدارسو مقصد خو دا دی چې د دې امت دا دینی اړخ چې هغه د دوی د دنیا او آخرت د کامیابۍ سبب ګرځي دغه ورکوي ورته قویه کړي. دا د مدارسو خدمت نه مقصد نه دی چې خامخا به موږ خپل سند د مدرسې سند د جهان په پوهنتونونو باندې منو. زموږ مادیت نه دی مقصد. مولانا محمد یعقوب نانتوی رحمت الله علیه دا د دارالعلوم دیوبند ډیر لوی بزرګ او د مولانا قاسم نانتوی رحمت الله علیه څخه وروسته د دارالعلوم دیوبند دوهم مهتمم دی. مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله عليه دا په تحفه العلماء کې دا واقع را نقل کړی ده چې زموږ د دستاربندی په کال باندې مولانا مولانا محمد یعقوب نانتوی رحمه الله عليه خلقو ته بیان کاوه او دا یې وویل موږ په مدارسو کې عصري مضامین نه داخلو وای بیا د دې جواب ورکړي د دې دا مقصد نه دی چې علما د عصري مضامینو ضد دي علما د عصري مضامینو ضد نه دي ډاکټري زده کول کمال دي انجینري زده کول کمال دي ساینس زده کول کمال دي دا د مسلمانانو ضرورت دی باید مسلمان یې خامخا زده کړي لیکن په اسلامي مدارسو کې د دې د داخلولو موږ ضرورت نه لرو وای هغه د دې وجه دا وویل چې موږ غواړو په مدارسو کې طالبان آخرت پیدا کړو موږ په مدارسو کې طالبان آخرت پیدا کوو موږ په مدارسو کې طالبان دنیا نه پیدا کوو او دا قانون دی چې نقد او پور سره یو ځای سي خلک نقد ته ترجیح ورکي پور ته نه ورکي او آخرت په ظاهري اعتبار باندې پور دی او د عصري مضامین په ظاهري اعتبار نقد دي نو خلک بیا دې ته ترجیح ورکي نو په مدارسو کې مقصد دا للهیت دی دا مادیت نه دی دغه علما و چې په مسکنت کې په تکالیفو کې په مشکلاتو کې په لوږې کې په تنده کې دغه دین خلکو ته راورساوه او ورته وروی ساتي خلکو ته یې خپور کړي سره د دې چې د هر طرفه څخه اعتراض ورباندې کېدی کله ورته چا تنګ نظری وایه کله ورته چا خشک وایه کله چا ورته د خپل مزاج سړی وایه خو د دې ټولو مشکلاتو باوجود خلکو ته دین په هغه شکل باندې وښودی په کوم شکل چې خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغلی صحیح خبره ده ځینې کمزوري به خود وي خو در کمزوریو هغه کارونه ډیر خوندور دي چې د اسلامي امت د مشکلاتو د حل سبب ګرځېدي او اخیری خبره دا کوم چې د نن څخه شل کاله یا ډیر شکاله او یا شپېته کاله مخکې چې د مدارسو کم طلبا او کم علما درلودل هغه علما او طلبا نن نست هغه سي مستعيد خلق هغه سي مستعيد علما هغه نن کوي ډیر کم دي کنستانه د دې وجه چې ده د دې اصلي وجه ده چې زموږ سره هغه تقوا او هغه للهیت کم چې زموږ سره په مخکنی علما کې وو هغه نستره پکشي د مادیت څخه متاثر شوی ځکه نو استعداد والا خلق ډیر کم را پکش پیدا کیږي حالانکه مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بارک راضی نفحه العنبر فی حیات شیخ انور دا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه پر ژوند باندې دا علامه محمد یوسف بنوری رحمت الله علیه لیکلی دی هغه کې دا واقعا نقل کړی ده د سعودي عرب څلور غیر مقلدین زموږ استاد په اصطلاح کې ورته وهابیان ویل کیږي دا وای انور شاه کشمیری رحمت الله علیه تراغله چې ستا علمی تبحر ستا په حدیثو پوهنه ستا په قران او حدیث کې دا دومره معلومات ستا په دا فقه کې دومره معلومات دا ته دې ته نه اړ کې چې د امام ابو حنیفه مذهب پرېږدي ته خو د ډیر لوړی درجه سړی یې نو بیا یې وویل چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پر مذهب شل اعتراضات لرو نبحه العنبر کې دا اعتراضات را نقل کړی دي بیا د دې جوابات عمر کړی خو هر وخت چې عالم د عالم سره خبرې کوي قناعت سره کوي ځینې خلک وس پیدا سوي دي پر مذهب اعتراض کوي کله داسې ته پښتنه وکړي د دبا د بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه هم سمنیز او د حدیث په ضعف او په قوت باندې پیږي وای دا حدیث ضعیف دی فیل الله المشتكى الان کې کعالم وي نو عالم هغه مدلل وي دلایل وایي هي عالم دی چې عالم سره خبره وي هیڅ خبره نه نو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا هغه مسلسل جوابونه ورکړي بیا هغه علما وایي اده هند سعودي څه شراغلي دي والله لو حلفنا على انت اكبر من ابي حنيفه لما حنسنا کومش قسم واخو چې تدري امام ابو حنيفه غټ عالم مې مشبه حنس نسو دی ورته وایي هاذا كله بالتقليد ابي حنيفه دا ټول علم ما ته د امام ابو حنیفه په تقلید الله را کړی نو اصل بنیادی وجه هغه استعداد په مشک کم سوی دی او د دې عمده 15 وجوهات دي نور بیان ختموم. یو دا چې د طالبانو د خپل استادانو سره هغه تعلق او هغه محبت چې د علم تقاضا ده نست، د طالبانو د خپل استادانو سره هغه محبت او هغه شوق او هغه ادب چې د علم تقاضا ده هغه نست. یاو دوهم په موږ کې عاجزي ختمه شوې ده، تکبر را پکښې زیات. یو سړی مدرسې ته یو څو عمر مخکې رالی، ول پر دغه بای پاس باندې د روینیانو دپاره موږ یو اسپتال جوړ کړی دی. اما ورته ویل راسئ دلته چای وچښئ، که ول موږ دا طالبانو ته د روینیانو په باره کې څه معلومات ورکوو. ما ورته ویل زه یو خوا ته روان یم، زه به استاز ته ووایم شاګردان به درته راوغواړي خبرې ورسره وکړي، ول یا چې ته روان یې نو موږ هم ځو. خو اخر یې ما ته وویل ول مولوي صاحب، ستا دغه یوې خبرې زموږ د دې ټول دین سره محبت پیدا کړي. د دې څه مخکې یو مسجد ته ورغلو، هلته طالبانو موږ ته داسې خبرې وکړې لکه موږ چې سمدم کافران یو. دا د تکبر وجه ده. د یو مسلمان سره، حتی د کافر سره لا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم بد اخلاقي نه ده کړې. د یو مسلمان سره په اخلاقو باندې ژغېدل، هغه در ځان اعلی ګڼل، ځان تر هغه کم ګڼل، نو دوهمه وجه دا ده. درېم، زموږ علم د پاره د نامه جوړ شوی دی. الا ماشاءالله، ډېر خلک به داسې وي چې هغه به ډېر صحیح نیت وي، خو په نیتونو کې خرابې راغلي او د نیت خرابي ډېر غټ اثر کوي. څلورم، دغه د مادیت څه متاثره کېدل. د مادیت څه متاثره کېدلو موږ ته خورا ډېر لوی تاوان کړی دی. تاسې نن وګورئ چې په دا څومره محبسو کې، دا اوسني وخت کې، په دغه کال کې څومره خلک بندیان شوي دي، هغه اکثره د دې موبایل په وجه بیان دی. په موبایل کې یوه ګټه د مسلمانانو دپاره نشته، ټولې ګټې یې د کفري نړۍ دپاره دي. عکس اخیستل حرام، سروز اورېدل حرام، دا ټول شان د دې خلکو د خوا څخه زما استاد جیب ته راورسېد. او الا ماشاءالله، یو طالب به د دې څخه خلاص وي، کنې د هر طالب العلم په جیب کې دا دغه شی لوېدلی. او پنځم، شکل او صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې څخه خلاف جوړول. د عالم د فار د علم څومره لوی زینت دی. دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسنون لنګوټه څومره لوی سنت دی. دغه آزاد لشتونی دا څومره لوی سنت دی. نن چې موږ خپل طلبا وینو، نو یا یې تر لنګوټو پیکان راوتی دي. زه دا نه وایم چې پیکی به اشد حرام وي، زه دا نه وایم چې دا به ډېر اشد مکروه وي، لیکن د طالب د شان سره نه دی مناسب. د طالب د شان سره نه دی مناسب. طالب خو یو سپېڅلې طبقه ده. او طالب ته دا فکر مه کوه چې بس ته داسې په غفلت کې ناست یې، دا جهان ټول تا ته متوجه دی. خبره دي څاري، حرکات دي څاري، درته متوجه دي. پرېږدي دي نه په هر نامه چې دې راټینګ کې راټینګوي دي. او بل، دغه ټلیفون داسې مفسد شی دی چې د هر چا سره ګیر شوی دی، لس نورو سره ګیر شوی دی. او دا خبرې چې دا خبرې خپل تر مابین طالبان ډېرې سره کوي. څوک چې خپل راز وایي، ګوري دا دوه تاوان لري. یو تاوان یې دنیوي تاوان دی، هغه دا دی چې ضرر به درته رسیږي، خامخا به یو ځای ګرفتار کېږي. او بل تاوان یې دا دی چې ریا دې په عمل کې راځي، آخرت دې په خرابېږي. نو الله عز وجل دې زموږ دغه مدارس دا د قیامت تر ورځې پورې قائمي او دائمي ولري. او الله تعالی دې آزادي ولري. او الله دې د دغه علماو او د دغه عوامو چې دغه اسلامي کښتۍ په خپل مهنت باندې په دومره مشکلاتو کې، په دومره تکالیفو کې، په خپلو لاسو کې اخیستي دي، که پر بندیان کېږي، که پر ټکول کېږي، که خلک خبرې پسې کوي، که هر رقم یې دا یې اخیستي دي او تر خپل ساحله پورې رسوي. الله دې ماته او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. که زما څه کومه تیزه خبره سوې وي، مشران علما ناست وه، ډېره معافي، د زړه له کومې معافي غواړم. واخر دعوانا الحمد لله.